السلام علیکم مليحه امیر زاده يم د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونې خبرونه سروې کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې ومنه مليحا میرزاده مو په سرویونی ز خبرونه کې مهر کلی کوم امید کوم چې تاسو ټول بخیه نن را سره په خبرونه کې د باجوړ رابیا ګل ملمنه ده رابیا د پېښور های کورټ وکیله ده او په باجوړ کې هم خپل خدمات ورکوي رابیا سیویل کریمینل فیملی هر قسمه کیسونه کوي او هغه د باجوړ لومړنۍ خزینه وکیله ده نن په خبرونه کې د ملمنه کار ژوند کوششونو باندې خبرې کوو سوم را سره ضرور په خبرونه کې برخه واخلې کو د ملمنې ناس پښتنې لره نو را سره شریک کړئ اول د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ په تولې کې چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202205 02 02 02 02 05 05 د سکایپ په تمه د مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO سروي خبرونه ته خراغلاس مليحه امیر زاده د پروګرام قربانه ما سره نن د باجوړ رابیا ګل اډوکیټ صاحبہ ملمنه دا غوي ته هر کله وایم سلامونه ستړي مشي
وعلیکم السلام
څنګه هې رابیا تاسو ښه یې
الحمدلله ټیک ټاک تاسو ښه
زه ښه یم ډیره مهرباني چې تاسو مونږ له په مصروفیت کې هم وخت راکو نو بس تاسو نه مهرباني کوو او په دې نیمه غنټه کې بس تاسو سره ساسو د ژوند او کوششونو په اړه خبرې کوو نو رابیا ګل څوک تا د خیبر پښتونخوا د باجوړ سره ستاسو تعلق دی که بنیادی معلومات راتره کې رابیا تاسو خپل ابتدایي تعلیم چرته حاصل کو او بیا نور اعلی تعلیم چې دی تاسو چرته حاصل کو
زما بیسیکلی تعلق چې دی نو ایکس فارټا کوم چوس مر شوی د ډیسټریکټ باجوړ سره دی او ابتدایي تعلیم چې دی نو پرایمری لیول پوری ما هم باجوړ کې حاصل کړی دی اغه نه بعد موږ پېښور ته راغلو او پېښور کې میټریک شولو نو بی اے بیا هایر ال بی ډیګری چې ما پېښور یونیورسيټي خپل کالج نه غوښتل او ور سره ما نورم اکسترا اکټیویټیز او ډیګریز وغیرہ غوښتل
صحیح نو مطلب چې تاسو تعلیم لپاره ستاسو باجوړ کې کو بیا تاسو مخ کې لاړې رابیا ګل وکیل څنګه جوړه شو که د دې پاړه راتو احساسو په کور کې آیا د سیس وکیلان موجود دي تاسو څخه خواهش بیا د باجوړ نمونګ ګورو چې ولنې خزینه وکیل راوځي دا غي سوجا ده
زمونږ فیملی کې لری لری پورې دی فیشن سره څو کم نشته دی ایون میل سي څو نشته کې فیمل سکو بالکل ډیر خبر وو هرانتیا خبر وو چې دی پروفیشن دا راځي او از ا پریکټیسینګ لایر او پروفیشن جوین کوي ایون یو کالج لو کالج کې هم نو ډیر پردو هغه ما بقول لکه زموږ ډیر افیم دی کم بیک گراوند او د ډیستریټ نه د ډیفرنس موږ خبره کول نو ټول به موږ به تیرته سو کورس ته جوین کوم او تیم نه زه خوبه کورس نه جوین کوم ما ته پرمیشن نشته دی ډیر سټرګل ما وکړل او ډیر خپل فیملی سره مطلب اوی کنوینس کول هغه یو بیل سټیج دی هغه کې هغه خبرو کې کزه لاړ شم نو آی تھینک تاسو پروګرام ختم شي او خبره به کمپلیټ نشي او بس د کزما دا و چې پهل نه مایند جوړو چې ال ال بی باندې کې ال ال بی کې نو پریکټیس باندې کې ما یې ټیک تا چې پریکټیس ال ال بی و شو بیا پریکټیس مې دوم نه وو کوم د لایسنس واخلم هغه پورې به سپورټ ستاسو سم مشکل باندې ما هغه پرمیشن ملو لایسنس مې واغستل بیا هغه بس سلولي هغه سټپ بای سټپ لکه دا قسمت دا الله پاک ته وزور چې زه دې پروفیشن ترالم. بل دا چې ما وی چې زمونږ زړه د سیمې سره د ډیسټریکټ سره بیلونګ ساتم چې بیا زه فیل ترالم ما چې خپل فیمیلز په دې پروفیشن کې د ادروایز په دې کم فیمیلز د خپل ډیسټریکټ ایون پر سیټل ایریاز کې فیمیلز مشکلات او کتل لیګل سایډ ته چې بدل ته پورس ته کم فیمیلز راشي وي ته بهرډل زونه بس زما زړه ډیر او ما چې زه د دې په کار راشم د دې خدمت وکم چې دوی له ګایډلاینز ورکم دوی له اویرنس ورکم چې دوی ته پته ولګي چې موږ سره دا زیاتی کیږي نو دا کوم پلیټ فارم باندې موږ لاړ شو سو وسونه
لکه قانوني لار باندې تاسو د خزو د حقوقو خبره کوي تاسو وایي چې د پوهاوی ډیر کمې دي خزې چې دی بیا تاسو د قبایلی علاقو ذکر کوي بیا تاسو د خاري علاقو ذکر کوي چې التم د خزې شته چې نه پويږي په خپل حقوقو ای لپاره تاسو د مناسبه لار غوړه کړه مناسبه مو ګرځول چې تاسو د قانون لارې حق خوښتنه وکړي پای باندې به خبرې کو خو تاسو د مشکلاتو ذکر کو د چیلنجونو تاسو وی چې خبرونه کې به هغه ته لکه مشکلات بل رواني خو خبرونه به ختم شي نو کولک شانت یادونه کې څه قسمه مشکلات او بس تاسو ملاتړ چاو کو
زما املاتړ کې زما چې کوم مین رول پلی کړی نو اوبویسلی د یو فیمیل د پاره د هغه پیرنټس ډیر زیات امپورټنټ وی او اسپیشلی زما مدر زدیر زیات سپورټ کړیم
صحیح
ایون وی مای مدر از ناٹ ایجوکیټډ وومن هغه یو هاوس وایف ته هیڅ لکه پړل سبق وغیرہ نه دی ویلي دینی سبق باندې خبر ده دینی سبق یې ویلي خو لکه په هر یو قدم باندې په هر یو سټیپ باندې چې نن دلته ناشته او تاسو ته مخامخ یم دا د خپل ام سپورټ باندې
ماشاءالله
زما ملاتړ زما مور کړی دا باقي چې زما کوم هرډلز دی سټیپ بای سټیپ ما تاسو ته څنګه جی ما تاسو ته څنګه وای چې اول دا سبجیکټ سلیکټ کول بیا فیل تراتل نو هر سبا نه زه لکه خپل امی سپورټ کړم بل زما خپل ډیر زیات چې دی فیمیلز ته مې وکړل دا وی ما حقوق په بار کې دا وی مرسته کول په بار کې دا وی لټ یو ایون چې یو فیمیل لټ یو ډاټ ګیره نمبر کې ناغم ست کوي جاری ده
صحیح
انسان لټ ډاټ ګیره نمبر کې ناغم ست کوي جاری ده نو د انسانیت خدمت کول د یو زنانو د خپل سیمې د نور زنانو خدمت کول د فارز دی پروفیشن دره
ډیر ښه او تاسو وی چې د زنانو د انسانیت خدمت لپاره تاسو راوتیه رابیا ګل د مارچ اتم هر کال د خزو نړیواله ورځ منځل کی په ټوله دنیا کې د ورځ منځل کی په پاکستان کې هم منځل کی نو د تغیر ورځ په حواله سره بز ته پوسو کم تاسو سره کردار جوړیږي د یوې وکیلې په صفت تاسو وی چې ز غواړم چې د قانوني لارې په ذریعہ خزې چې دی هغه پویا کې نو تاسو سره دار جوړیږي او تاسو د خپل هدف په کم شکل کې پوره کوي
زمونږ ډیر مین رول جوړیږي که تاسو ته وګورئ نو زمونږ د فیمیل لایرز ډیر مین رول جوړیږي اسپیشلی د کم ډیسټریکټ نچز بیلونګ کوم د هغه سایډ نچز راغلي نو هر څوک لکه یو بیا اسپیشلی زما فیملی کې چې څوک نشته دی فیمیل لایرز نشته دی نو هر یو انسان یو سترګې وی بل باندې ته چې دا ستا سوې بیا د 8 مارچ والی سر تاسو خبره کوي نو 8 مارچ ټیم هم دا د فیمیل خپل رائټس لپاره روزي نو که دې ته وګورو نو رائټس مونږ یو اسلامي کنټری یو الحمدلله مونږ مسلمانان یو ټول نه پهل هم خپل اسلام خپل رائټس راغلي بیا مونږ بین ا لایر کنستټیوشن مونږ رائټس راغلي فیمیل پروټیکشن بل پاس شوی دی نو مونږ ته هر طرف نه مونږ ته رائټس ملو شوی دی مونږ رائټس راکې خو خبره ده د اویرنس ته چې یو زنانه ته د خپل د رائټس په تولېږي مین خبره د اویرنس ته چې د یو زنانه ته خپل رائټس په تولېږي یو زنانه سره زیاتی کیږي نو هغه ته معلومات پکاري چې آی ما سره زیاتی کیږي نو مال چرته تل پکاري
خبیا داسې نه کیږي را بیا ګل لکه ک پښتني ټولنه ته تاسو ګوره نو که داسې څوک خزو ته په هاوی ورکول غواړي پای باندې ټاګینګ یا لیبل خو پنه لګول کیږي چې تاسو خزې بیلاره کوي یا د آزادې دا مطلب نه دی نو دې ته تاسو څنګه ګوره د ډیره منفی رویه هم د مثبتم راځي منفی راځي هر قسمه رویه په ټولنه کې راځي مخې ته نو پای باندې تاسو څه ویل غواړي که داسې څوک وایي چې
اټس ډیپند کی چې تاسو څنګه ټایپ وهنه ورکوي او څنګه ټایپ خېګړ وسره کوي او څنګه ټایپ افیرنس ورکوي دا د اوس یو 15 ډیز په لمه با جوړ کې سیشن وکړو
ها
فیمیل اویرنس ریلیټډ هم دا هیومن رائټس وومن رائټس فیمیل کمی لیګل اویرنس سیشنز ورکړو هیڅ مسله ما درانه الحمدلله ایون د باجول په شانتي ځای کې فیمیلز راتل 50 60 یو سیشن کې 100 پورې تعداد رسیدلو د فیمیلز نو یو باونډریزي یو باونډریزي یو لیمټس وی یو په هنه وی یو طریقې وی
صحیح نو
رات مارچ کې
تاسو وای مننه
8 مارچ کې چې لکه ډیپند کې څنګه چې ماته ستوې چې 8 مارچ کې صرف فیمیلز چې دي نو وی هم زبدانه نه ما چې وی د اسلام نه بهر خبرې یا ډیر لیبرل دي هر چا خپل غری خو یو طریقې وی موږ له ماده خپل اگزامپل درکو چې ما د پاجول پشانتي ایریا کې سیشنز ور کمیونټی سیشن لیګل اویرنس نو ورکړو هیڅ ټیک په ما ونه لګې ده نو دا ډیپند کوي
صحیح تاسو وایئ چې دا په حالاتو واقعاتو باندې منحصر وی چې تاسو په کومه طریقه مبارزه کوي تاسو چې وي تاسو یو سیشن کو لاړې د قانوني پوهاوی لپاره تاسو باجوړ ته لاړې الته لکه تاسو حالات بدل وینې لکه په خوانه فاټا چې ورتوي دغه علاقې چې په قبایلی سیمه وی هغه په خیبر پښتونخوا کې ملاو شوې شامل شوې نو اوس تاسو فکر کوئ چې څه فرق راغلی دی د خزو په ژوند کې دا غوي د حقونو د پوهاوی په اړه پاغوي کې شعور راغلی دی څه حالات تاسو بدل غړې
حالات ډیر زیات چینج شي وی ډیر بدلون راغلی دی کورس د فیمیلز راځي خپل حقوق ته پاره سیشن شما ورکل نو آی کې ډیر فیمیلز خپل رائټس په اړه کې پته نه واغوي ته پته نه و چې آی هم تر سره خاون زیاتی وو کې موږ مور پلان کړو او شړي نو د دوی چې د منتلي کوم خرچه د مینټیننس دی هغه د هزبند ذمہواری د سو پرچ په نکاح کې وي یو خبره ده دویمه خبره ده چې خاون ولا طلاق ور کې نه حق مهر دا وی رائټ دی چا تم دا پته نه و نو په هغه سیشنز دوران کې دوه فیمیلز مخې ترال د بیچ میډ مونږ کورس ته درځو او مونږ له زمونږ حق ته پاره خبره کوي مونږ له زمونږ حق وغواړي
صحیح
نو ډیر چینجز راغلي دي او اوی کې دا همت دی چې مونږ کورس ته لاړ شو یو ډاډ ګیره نه ورکو پاجوړ کې بالکل یو فیمیلز سوچتن زه چې یم نو ټایم ټو ټایم ویزیت کوم نو اوی وی چې تاسو راشي او زمونږ حقوق ته پاره زمونږ سره جام کوي
څنګه احساسوي چې کله تاسو د باجور اولنې لکه یو خزینه وکیل یې څه احساسوي آیا تاسو د هغه سیمه او بیا د نورو سیمو لپاره یو رول ماډل ګرځیدلې د خلکو رویه څنګه د تاسو ته سوي تاسو هر کله کوي
د خلکو رویه الحمدلله ډیره پوزټیو ده زه حیران شم حالانکه زما خپل کلی دی زما خپل خلک دی او د سه هر کلی چې څنګه تاسو وي د سه ورن ویلکم ما ایکسپیکټ کولو نه زه حیران شم او دومره لکه بیا خلکو انټرست غستلو چې ما ول اویرنس ور کولو او دا وی کوېشنز بیا نو کیسز هایلایټ کیدل هغه زه حیران شم چې لکه د دې خلکو څنګه مسائل دي څنګه مسلې دي لکه obviously زه کوم دا ارزه لوري ما خو خبره ده چې ما ته خدا پته نه و چې داخل کا دومره کورونه کې د فیمیلز ناس دي دوی په ځلونه کې دومره خپل خبرې ساتلي او دوی ته چې زه ته او درې دم یو قسم کې پر تیر کې وته یو رڼا ښکار شوله
ډیر ښه په دې باندې نور خبرې جاری ساتو په فیسبوک باندې تاسو ته اوریدونکو کتونکو سلامونه را لګلې دي اطلاع جان زازی د دوبۍ نه شاکب خان سلام کوي اریان ساروان د کابل نه او بیت الله بہادر دے نوابزادہ تنہا او پیر زبیر در سمن دوی ټول تاسو ته سلامونه کوي گلستان صادق د افغانستان نه تاسو ته سلام کوي او دوی وی چې تاسو یوازې د خزو لپاره خدمات کوي او کوسنګا او څومره وخت مو شوی دی چې تاسو وکالت کوي
زما د وکالت
چې
دی نو 7 سالو شو وکاله زما شو وکالت الحمدلله اور زه خزو لپاره نه کوم انسانیت کې میل فیمیلز زنانا او مردانا سړي خزا ټول راځي نو چې څو چا سره ظلم شي چا سره زیاتی شي موږ ټول خدمت کوو.
صحیح. او داسې کیسونه ما یا تاسو ته راغلي تاسو کله لکه وکیلان خو خامخا خپل فیس اخلي که داسې څوک نیسمن یا د کیس خرچه نشي برداشت کولی نو تاسو مفت خدمات کله ورکړي دي یا کله سوچ کړی دی چې د چا مرسته وشي په مفت باندې؟
بالکل ډیر داسې ایون ما سره اوس هم ډیر داسې کیسز دي اور سیشن کے باجوڑ کی مادہ ہوئے ځکه چې وی ډیر وی چې میډم زموږ زله کیږي چې موږ خپل حق ته فاروز او عدالت تلاړ شو او موږ خپل ټول نشو موږ وسن کیږي او تیم راشي بالکل هر څه دل زکم او بالکل فری اف کاسټ تل کو ما تاسو ته دی مالی له هر سره فاینانشلی له هر سره تاسو هیڅ فکر او ټینشن نه کې تاسو چې څه مسائل دي تاسو راشي الله حل کول والا دی او زبد الله حل کول شي.
ډیر ښه ډیر ښه. او تاسو عربیا اوس ذکر وکړو چې تاسو ته معلومه شو چې څومره غټې غټې مسلې دي په ټولنه کې، نو تاسو وایه په پښتني سیمو کې بیا تاسو خو د ټولو لپاره کار کوئ خو د پښتنو خصوص غټې غټې مسلې دي، تاسو چې دای په زړونو کې دومره ډېرې خبرې دي چې تاسو معلومه شوه درته پوهه شوه چې دا مسلې دي، نو کومې داسې غټې مسلې دي چې ښځې مخامخ دي؟
زمونږ په سیمه کې یو زنانه سره ټولو نه غټه مسله چې دا اول په جایداد غستو ده، په جایداد کې حصہ غسته، حالانکه مونږ مسلمانان یو خو مونږ لور او خور د دې حق نه محروم کړي، د جایداد کې خپل جایداد کې ولا او پلار ور حصہ نه ورکړي، بیا چې وادي شي د خاوند کور ته لاړ شي نو هلته جدا مسلې شروع شي. یس ٹائم پورے ہو سیٹل وی ہو اگے نہ بعد چھ بیا کمی مسلی شروع شی ٹول تاسو مونگا ٹول اویر یم تہ پتہ رچ ڈائیورس طلاق مسئلہ شولا یا نور فیملی چھ کم میٹر زی د خلا مسئلہ شولا د بچو چھ کم مسئلہ شولی چھ ہسبنڈ وائف چھ کم سیپریشن شی درمیان کی دا وی طلاق رشی نو اکثر چھ دے نو خاون تہ مشمان نثار کی ازنانا خپل مشمان پس خپی عام خامور دا نو دا شي کیسه مسلې چې دی د جایداد مسله شولا بیا د هسبند وایف د فیملی چې کوم کیسز دي نو دا ډیر زیات دي.
صحیح. مطلب فیملی کې سونه چې دی کورنی مسائل لکه د کې بیا ټول راضي جایداد او د هر څه کنه هغه تاسو وایي چې غټي مسلې دي د خصو څنګه پراپرټي او فیملی، نو دا راته وایي چې د خصو څنګه مرسته شوي د په کومه طریقه تاسو مسلې حل کړې دي په کیسونو کې؟
الحمدلله ما مسلې حل کړې دي. ډیر داسې فیملی کیسز وی چې مونږ ولا لک ټایم ورکو لکه اخلک وی کنه چې تاریخ په تاریخ نو تاریخ په تاریخ تاریخ په تاریخ او فیملی کیسز کې زس سپیشلی مونږ چې نور کم کولیګز فیملی لایرز دي کم چې فیملی کیسز کې نو هغه اکثر مونږ 3-4 یا 10 لک ټایم و درې میاشتې په کې زکه ورکو چې هسبند وایف دوی تلګ احساس وشي چې آیا مونږ دا قدم اخلو یا طلاق ورکوم یا خلا واړم، زه نو دوی تلګ احساس وشي دې دوران کې ډېر فیملی کیسز داسې دي، ډېر هسبند وایف داسې چې دوانو کې پېچ پښ کوي، دوانو ته احساس وشي چې او مونږ په غلطي یو او د دوانو سولو وشي.
ډیر ښه. مطلب اول تاسو کوشش کوئ چې سوله وشي او بیا روستا نور مسلې حل شي. رابیا تاسو ته نورو کتونکو سلامونه را لېږلي دي، عصمت الله وفادار دی او لالمت شاهین دوی خو څه د کرکټ خبره کړې ده، او ارشاد حسین توری سلام کړی دی، حکمل وزیر تاسو مننه، تاسو مهرباني وکړئ په اسکایپ باندې ټلیفون وکړئ او یا چې کمې شمېرې مونږ تاسو ته لیکلی دی پای باندې زنګ وهئ، ځکه چې ملمنې سره نن مونږ رابطه په واتس اپ کړې ده نو هغه شمېره باندې تاسو زنګ نشئ واخلي. نو حکمل وزیر مننه به وشي که تاسو په اسکایپ باندې مونږ ته پیغام یا فون وکړئ. عصمت الله وفادار سلام. او ام نومان فوټو پرنټنګ دوی تاسو ډېر صفت کړې دی، وی ډېر تاسو د باجوړ ډېر ښه تکړه وکیل یې، کرامت الله سلام کوي. نو مننه او تاسو ټلیفونونه ته مونږ نړیواله یو تاسو کولی شئ مهرباني وکړئ په اسکایپ باندې مونږ سره رابطه کولی شئ یا چې کوم د مشال ریډیو ټلیفوني شمیرې دي. رابیا تاسو ته به راشو واپس ستاسو پروفیشن ته ستاسو کار ته. یو ډاکټر چې هغه خامخا اپ ټو ډیټ زده کړې کوي د خپل مسلک په مناسبت سره, نو د یو وکیل لپاره څنګه دغه وکیل هم داسې مسلسل په کار ده چې هغه خپل معلومات یا زده کړه جاری وساتي, کنه دا څنګه حساب کتابي؟
نه بالکل, یو ډاکټر چې دی دا وی هم چې څنګه تاسو چې سټڈی او دا وی ټایم ټو ټایم چې ډیفرنٹ انوینشنز هر سکی دا شان سیم زهونګه هم ټایم ټو ټایم ډیفرنٹ کیسز کې ډیفرنٹ ججمنټس راځي, ډیفرنٹ امینډمنټس راځي, ډیفرنٹ ایکټس راځي, نو دا غینه ځان خبرول او فل پراپر ځان چې دی پاغي باندې سټڈی کول هغه ډیر زیات ضروری دی وکیل لپاره. زمونږ هر یو کیس د بل کیس نه ډیفرنٹ وی, ډیفرنٹ پوینټس په کې. نن چې مونږ یو کیس وکړلو هغه مونږ په های کورټ کې فار ایگزامپل هغه مونږ وګټلو, پاغي باندې سپریم کورټ کې اپیل وشي, سپریم کورټ په کې ټوټل الټا ججمنټ ورکړي, هغه ججمنټ چې دی نو هغه یو پریسیډنٹ جوړ شي, هغه بس راشي مخې ته, نو دا هغه ټایم هغه په باره کې ځان اپ ټو ډیټ ساتل زه یو وکیل لپاره بیا کیس حوالے سره سټڈی سکول ډیر زیات ضروری دی.
صحیح, تاسو وایئ چې سټڈی ډیره ضروری ده. رابیا دا راته وایي چې تاسو چې د چا وکیل جوړیږئ نو تاسو انتخاب څنګه کوئ؟ لکه خامخا تاسو ته خو به هغه مهال څنګه پته لګي چې زه آیا د یو د رښتونی کیس وکالت کوم او که څنګه دا ډیسیژن دا فیصله څومره سخته ده تاسو لپاره؟
ډیره سخته اور اسپیشلی ماته خو باز ټایم هغه سیناریوز کې ډیر سخت دي چې کله د ماشوم د کسټډي خبر راشي, چې وایي چې دا ماشوم دی او هغه بیخي لکه سکلینګ بیبي وي او چې موږ له دې د مور نه واغستل شي, نو هغه کې زه بالکل نه کوم. زه وایم چې سوري, دا تاسو خیر دی بل وکیل دا کیس ورکې. ایون ماته یو کیس کې ډیر خو افر شو تر فی او هغه ما وانه غستو ماته یم لکه ډیر ډیر کیسز د سراشی دا سینه د شانتډي نارکوټکس کې راشي, د شانتډي په کریمینل کیسز کې راشي چې مونږ جج کو, نو زه بیا هغه واپس نه زه یې زدان نشم.
صحیح صحیح. او دا راته وایي لکه خلک چې دي ساسو کلاینټس چې لکه هغوی په ښځو تاسو څه ګڼئ, په ښځو وکیلانو د هغوی باور زیات وي کنه په ټولنه کې به د هغوی د رویې په اړه زه تپوس کوم. داسې څوک خلک چې د هغوی فکري چې زه کېدی شي دا سړی وکیلی نو زیات په ښه کیس وکړی شي یا به کامیاب شي هغه کیس, نو داسې څه سوچ شته دی په ټولنه کې؟ بیا ښځو څنګه ثابته کړې ده چې هغوی هم پوره اهل دي؟ ځکه ما سره په دې خبرونه کې ډېرې خزینه وکیلانې راغلي دي ماشاءالله, ستاسو په شان تکړه دي او کیسونه کوي او کامیاب ګرځي, نو په هغه باندې ستاسو څه نظر دی؟
دا سوچ خو ډېر ټایم نه دی او اوس هم شته دی, حالانکه کده مونږ یو 50 سال پهلو وګورو او اوس وګورو, یا 50 سال خو ډېر زیات, یو 10 ایئرز پهلو وګورو اوس وګورو, نو زموږ اوس هم دا سوچ دی چې لکه وی بچ خدای خو فیمیل ده اور دا بیا کول شي یا بنه شي کولی, دا به څنګه کوي؟ خدیر ک ډیر ډیر سای کی دا ډیر کلاینټس دا سي چې دا فیمیل ده, لکه موږ فیور کو بیا به څه چرته ګرځو, اور دا بیا کیس صحیح هندل کول شي یا بنه شي هندل کولی, نو دا سوسایټي کې شته دا خو فیمیلز الحمدلله خپل ځان پروف کړو او چینجز هم راغلي دي سره. صرف دا یو سایټ ته چې دا سوچ دین, بل سایټ ته ډېر اویر خلک هم شته, ډېر ایجوکیټډ کلاینټس هم شته, چینجز هم راغلي دي, یو پوزېټیو ریسپانس هم راغلي دي, نو دواړه قسمه سوچ سره مونږ روان یو او کار کوو خپل.
صحیح. او هغه جنکه چې تاسو ګوري کې دی شي په کبالی سیمو کې ډېرې داسې زنانې چې وکیلانې جوړېدل غواړي خو زړه نازړې خپلې کورنۍ ته نشي ویلې, یا غوی ته نورې سمسلې, یا بیا نورې هغه څوک چې هغه دې پروفیشن ته دې دا پیشه خپلول غواړي خو لار ورته نه معلومه, ته بس تاسو څه مشورې څه باید داسې وکړل شي چې هغوی کدا په دې یو څو ټیپس باندې عمل وکړو نو هغوی هم وکیلانه جوړی دی شي؟
ټیپس خو مهنت کول دی اول, ټول نه اول یقین پختہ مصمم اراده وي همت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا نو خپل همت کول پکاري محنت کول پکاري باقی د هر یو فیملی ڈفرنٹ خبری بھی ڈفرنٹ سینیریوز بھی ڈفرنٹ ہر یو فیملی بیک گراؤنڈ ہر سو ڈفرنٹ بھی نو زبا یو فیمیل بینگ ا فیمیل زبا یو فیمیل کو دی پروفیشن ترتل ورڈ یو نو دیر خو پروفیشن دے دیر ریسپیکٹیبل پروفیشن دے اور محنت کول والا پروفیشن دے قدم قدم باندې دل تے محنت کول دی سٹرگل کول دی اور دیر ریسپیکٹیبل پروفیشن دے اور رادش دی پروفیشن تا وہ محنت شرط تے اور بس جسنگ اما خپل فیملی ٹائم ٹو ٹائم کنوینس کولا نو تا سی دی دویم ٹائم ٹو ٹائم خپل فیملی کنوینس کی اللہ پاک لار بیا کولا بھی
صحیح او راب خبرونه کې خو بس وخت کم پاتې دی دا ته پوس پو کم تاسو خو چونکه تعلق خو ساته د باجوړ خو تاسو پیښور کې خپل مسلک چې دی خپل دنده کوي او بیا تاسو باجوړ کې کی سونه کوي نو تاسو ته به خامخا فرق معلومي پیښور کې تاسو څه فرق غنی او بیا باجوړ کې د خصو د حوالی سره بز ته پوس کم څه فرق ته پجون کې بیا خزي سمره سانتیا ولري سہولتونه لري بخاری سیمو کې بیا په قبایلی علاقو کې
اور سنگ چې ما پیره تاسو ته یو ځل اول د باجوړ خبر وکم چې اول خو اوی د سوچ لکه اویرنس بالکل نشته ری چې آیا زه یو خپل خاوند کور او یې سلامانه د حق مهر خو زما رائټ دی زه کوم پلیټ فارم ته لاړ شم اول خدا سوچ بیا چې اوی دا سوچ کې چې عدالت موجود دی په کچره شتري په دې باجوړ کې د ضلع مرشکی رون آباد نوی ضلع جوړ شو والا عدالت شروع بیا دا سوچ کی چې موږ به عدالت ته سیمه ځل چې پاسیشن کې کمی فیمل زراغلې وچا ما ته ویلو چې تاسو به موږ کیس اس کوي هغه کې یو دوه نه علاوه نور یو نه دی پام کې شوی کچرو ته نه دی راغلی چې موږ له کیس اسو کې نو دا خبرې چې هغه سپورټ شو ولو او یې را د پزړه کې چې موږ لاړ شو نو آی ایم سر به د دې الټرنیټیو لکه د دې کنسیکوئنسز به سی څه بنې نو هغه یې غلا بیا چې په خبر شو سیټل ایریا شو نو دلته دا دغه فیمل ست بالکل لکه زبوی چې کم دي شته د دې زی فیمل ست هم هرډلز شته دي او هغه شنه چې څنګه راځي ول په ځینګ کې دلته چې دا نو یو فیمل ته پته راځي آی ایم سره زیاتی وشولو اس کمپیر ټو ډیټ فیمل ما سره زیاتی وشولو او کورس شتري اسرائیلم فیملی کورس ترالم یا ز سیول کورس خپل پراپرټی رائټ د پاره یا زما ایم زما سرویس کې سمستر ز سرویس کورس
اغه یره رابیا اغه یره بسنګ او اغه بسنګ ختميږي لکه د دې هل لا رسده څنګه به ختميږي دا یره
اغه یره کوم دغه خبره جست ان جست اویرنس ورکول دی اویرنس ورکول دی او اویرنس داسې ورکول دی چې او وی بالکل لکه اغه خپل کانفیڈنس پیل اچیف کی پیل دا وی کې هغه کانفیڈنس پیدا کول دی چې یو فیمیل کانفیڈنس شي نو بیا به هغه کې اویرنس صرف لائرز نه زه پورا آل پروفیشن د پاره کاغه ډاکټرز کاغه ټیچرز دي چې هر یو فیمیل دا نو زه ویم چې دا وی ما یو گروپ جوړ کړی هم دی واتس اپ په ما او یو ایم دغه نوت اونلی واتس اپ یو اورګنایزیشن ټایپ گروپ ما جوړ کړی دی او هغه صرف د فیمیل لائرز دی زه ویم چې هغه واست کما او هغه کې نور چې په د مرج ډیسټریټ فیمیلز دي او ور سره بچ کړی د مرج ډیسټریټ فیمیلز او شهرین آباد بیا سیټل ایریا فیمیلز هم پکې انکلود کوم او د اویرنس سیشنز ورکول شو ولا او چې د دوی کم مطلب کم فاینانشل سپورټ کورس د نشي راتللې نو هغه هیڅ مطلب او وی تني او هغه بخ ډاټا رپورټ سره زي او هغه چې کم فیمیل لائرز دي مشال ریڈیو اوریدونکو فیس بک او یوټیوب پانو کتونکو داوا دنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د باجوړ اډوکیټ رابیا ګل صاحبې سره خبرې کولې امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه ځان خیال ساتئ د خدای په امان
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. روس تر دې چې پاکستان ویل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 مینیټه د برید مسول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد یو ورځ روس یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاور کې نیول کیږي. تر دې نشدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولي په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه بند کړه او هلته نشته وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړي او طالبانو پاکستان تورن کړي چې له کډوالو سره ناسم چلند کړي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو سباندې درینی مو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي. د باس لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خوانی افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتو په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندې اول کې لاندې را شروع کو د دغه اختلافاتو ګټه به څوک تر لاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریه پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دوی څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نومیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخې یا دی هغه استخباراتي اطلاعات او لمخي چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شو بیا یې دغه معلومات د پاکستان ایسا یا د پاکستان د ایسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 د اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاس کې واغه عادی گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان شوی دي. خبره دا ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي کابل تک اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخښه بیا عبدالت سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد، اول حل کینه
دا خو ګوري شیبر صاحب. دلته مهمه ده د پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د ترګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د سټاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنگي اقتصاد په ژوند ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې وستي پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس IMF هیئات هلته راغلی دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. وسو ګوري ترامپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر پلاس را وړی دی او هغه به نن سبا را ورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی، هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکړ چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړي دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي. ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات ترلاسه
کړي. مننه ګران صاحب، مننه. مومن صاحب، په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي؟ له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دوړو خو لور ته ولشته او ول نه حل کیش؟
نو الته کې دا وڅ چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږم باندې، نو زیاتره دا خبره کوله چې زتا استویم د کوم د سیمایزو چارو په هانو ناغو دا خبره کوله کښې مشاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویل چې اصل کې په پاکستان کې ځین حلقي نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي. که دغه کاروبار که پرسکه بندیږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې توان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسیږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ، نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میر افتخار حسین ویلي چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی غسیم نیولی دي. نو چې موږ تخکار یو د پاکستان په وسط ولې نخکار، هغوی ولې دا د منځ نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نو هغه ښه وسلوال ګڼل کیږي. او چې کوم په پاکستان کې کوي، نو هغې ته بد وسلوال ویل کیږي. دغه ځای پوهان یا قم پرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي. که څه هم د پاکستان په اوس په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بې توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد. دغسې مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفی مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي. نو ولې امنیتي ځواکونه له دغې مخه نه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کم چې د طریق انصاف په مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلې چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
وبخښئ محمد صاحب،
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
نو دغه سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي، نو د پاکستان پوسټ خو دا موضوع ډیره ګرانه پریوته ده. دا اوس دیوانوې انډیکس لمخه په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډیر کیږي. تازه راپور خپور شو دي او بلې خواته د پاکستان د پوز تلفات هم ډیر دي کم نه دي مرجوب لم ډیر ورته اوشته دا او اوري هر ورس چاودنی وي نو د سیاستوال په دې کې سوې
نو سیاستوال څه څه خبرې کوي هم دغه خبره کوي چې کپرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت شته یا چې کوم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې دغه هغه څه پروا نه شته
اغه مننه ګران سر دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي چې چرته انده موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې IMF ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټي د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله آزاد غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت سي براس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې ان له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چرایسه لکه د ترکیه بل او بل د پوز مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدا د شیبر صاحب په 1953 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهرلال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین ماسک اند چې شای دغه یو کتاب د نوم یې اغا لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهرلال نیرو امریکا ته راغی بیا دغه د امریکا جمهور رئیس ترومن لږه څه سوال وکړ چې تاسو لپاره څه کولای سم وای جواهرلال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم او تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم الته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته ویل چې موږ ته ټانکونه راکړي جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي همدغه سی مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پوری په دغه لټه کې دی سی پوځي استابلیشمنت هغه د خپل ګټو یا د خپل موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړی همدغه جګړې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
البته دغه څنګه ده ګرانسب
نو ته رسیدلی دی یا په سند کې سندیانو ته یا مهاجرو ته رسیدلی دی
ګرانسب سما واسوري مو بخښه ما مطلب دا اوسې د سند څه دوی ته تاوان نه دی رسیدلی ان پاوزان وشل شویری دا تازه په بونو کې دوی وشل شویری په بلوچستان کې دوی تلفات لري او د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزورکاران خواران په بلوچستان کې بيتي ورسنه شته راولې په 2015 کال د راپورونو لمخې په سلګونو عملیات په دې تیر دوه میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوی د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پی مسؤلیت واخیست یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه ور په خبرېدو ده
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده هغلته حاکمه طبقه چې دا هغه پوزه او پنجاب کې هم څوک چې وجل کیږي هغه د غریبي طبقه څخه وجل کیږي همدغه بل ورته چې په بنو کنت کې حمله سوی ده په دغه کې خو 15 نفر هغه سپایان شهیدان دي یا مړه سوی دي په داسې حال کې چې ډیره مرګ ژوبل نورو خلکو ته اوښتي دی نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمي طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی او دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه په دغه باندې کتابونه رس نوشته شوي دي چې یو لږې جملې څخه د ملټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی
عائشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوز د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وایي د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي
بالکل عائشه صدیقه دا خبر هم کوله هغه ورځ امام سره خبرې کړې هغه دا خبر هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي نو دا غې د وجې نه د 2013 نه را په دویخه دوی چې کومې ولسی ادارې دي هغه ته نور هم ورنوتې دي کوم د حکومتي ادارې دي هغه ته نور هم ورنوتې دي او دا غوې ځینې نسی دا وي په کوم
تر کرکټه پورې
نو دوی دا خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبرو کړ چې پاکستان په اوسه تور نه ردی چی او دا و چې مونږ په سیاست کې لاس وهنه نکو او بل دا خبره ده چې څورې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورت مخترا دي تاسو وختي د نقصاناتو خبرو کړ د مر جوبلي خبرو کړ دا غوول چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوې دي دغه 14 شوې بریدونه شوې دي او په دې کې څه باندې 800 خلک هغه ته هغه وبجل شوې دي او دغه بیا په سلګونو هغه جوړلي او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دي نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مر جوړل اوړي خو کومه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوزي چونې باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستن خطه وشوله نو د هغه په نتیجه کې د خوا کې کم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګید او پغې کې لزګونو کسان ته مرجوبله وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلواله حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ خټي کیږي ډرون حمله کی نو پاک اکثره هم خلک عام ول ساغه وجه کیږي او ته مرجوبله جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلک به کور کیږي او دا غزه خلک اوسو چې مونږ خپل کورونه نه پریدو ځکه چې د 13 شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات او زمکا
سیمه د سوال نه پاتې ګران صاحب دا محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه روانه وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کوم خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پوری به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم باندې وي کله به په بونو کې چاودنه کیږي کله به په کابل کې چاودنه کیږي څه فکر کوي
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی دغې جملې څخه په 1971 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیملا کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیات او مشران ول هغه تر د اخیر د مرګ پورې په بټاباد یا په پنجاب کومه سیمه کې وسیدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زخوالته و چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي دوی وسوګوره یا سخت اقتصاد دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی نرخونه زشته زیات جګ دي د پاکستان خلق د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي اصلاحات رامنځته سي له عربستان څخه له متحده عربي اماراتو څخه له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده پورونه ځینې غواړي په بې شرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هره ورځ کېږي دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بیل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعاله غړی دی هغوی یې سرته رسوي
البته وبخښئ د بلوچستان په برخه کې تازه راپور دا دی چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي مومن صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال راډیو کې څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوځو د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم لري د افغانستان درغلی او د منسوبندیل تک شو باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شبشریب د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو په هغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په سلابانی نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې د افغانستان نه پلان کیږي او د دین یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په سلابانی د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه ښه بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم برید شوی په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبا باندې شپته کسان لشي نو دوی دغه خبره کوله د تراګري د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه خالد سهیل د خبر پښتونخوا چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پي او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنگي په افغانستان کې اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي خو دغه باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي
دا خو د ترهګر ډلې کله ناکله وبخشي هم دغه شیم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګر ډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشاره له حکومت مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالفه و د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نشتی او بیا له غسر اختلاف شو یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري که په پاکستان کې دنه نه دی که په افغانستان کې دنه نه دی دغه ټول اسمي وضعیت په سرنګ شو سره
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ لا جیوپولیټیکی چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوریا دا په خوا دغه سنولې او دا به نور هم خراب شي. د مثال په ډول باندې هم دغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسو راواخلو او د ډلهیزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او د دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیر اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده، پس هغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه د تورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکاسه ورسره مرسول، یعنی تر اکوړه خټک پوری چې هغه مثلا دا سیمه چې مال دلې دا اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یي خواته بیا مارګاله ده.
په دې سمول حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیر روزده کړم په حقانی مدرسه کې کړی دي، نو د طالبانو استاد ځان ته وایون کې او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګیدله او اوس یې په ځوی باندې هم ځان مرګي بریدو شو چې د کم ځنا د ترګری او د وسلوالي دغه خبره شروع شوه او په هغه ځای باندې واپس هغه ته راتاو شو.
و دې سمې الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یو کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهری دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1950 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و چې هغه یو فلج انسان ولو، څلور پنځه صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلي وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي، ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي، ولې د پاکستان تودي د پاکستان پرګني هغه په ډېره خواري کې په ډېر مجبوریت کې
خپل مننه لامده په امده هیله سي د دې سیمه خلک ټول هوسا شي، آرام شي او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هواري شي. له همدې سره دا بحث راوون غواړو. ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه مننه کوم.